السلام علیکم د واشنگتن دا پروگرام گلوبل ویلج دے ز وکیل خان یم دا دې پروگرام ووم ټوک یا کیسته او دا یو داسې پروگرام دی چې پکې زموږ او ستاسو په نړۍ کې موجودو ستونزو چیلنجونو او مشکلاتو ته د حکومتونو غیر دولتي ادارو فعالانو او د عامو خلکو لخوا په جدید ډول باندې حل ویل کیږي. په دې پروگرام کې موږ تاسو د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته بوزو. نن به هم داسې وي. په دې پروگرام کې به تاسو بوزو نیپال ته او تاسو به په نیپال کې د سنتوش سره ملاوه خو سنتوش وایي چې په غیر قانونی توګه د هغه د وجود نه یوه ګردا لرې کړی شوی. د دې ترڅنګ به تاسو د امریکا په میریلینډ ریاست په بالټیمور ښار کې هغه سکول ته بوزو چېرته چې د ماشومانو زده کړې ډېرې اغیزمن شوې دي او د دې وجه کرونا وایرس او بللې کیږي. د دې نه علاوه به تاسو د کالیفورنیا یوې ویلي یا یو سیمې ته هم بوزو. د میروستو په ګلوبل ویلج د خبرونه کې تاسو ته یو وار بیا په خیر راغلی وایو. زه وکیل خان یم. لومړی تاسو پام راګرځو هغه راپور ته لکه څنګه مې چړوان دی ذکر کړو چې په نیپال کې سنتوش وایي چې د هغه د وجود نه په غیر قانوني توګه باندې د یو ګردل رکلې شوې ده. د سنتوش د وینا تر مخه د ځنی کسان د هند څخه نیپال ته راغلی او ورته ویلي چې دوی د نوکری لپاره هند ته بوزي خو کله چې هلته بوتللی شول نو دوی ته داسې نشه ورکړی شوه چې ورسره د دوی د وجود نه یوه ګرده لرې کړی شوې ده. سنتوش وایي چې د دغه ګردې لرې کولو سره د دوی په ژوند باندې ډېر زیات اغیز پرېوته. تفصیل په دې ویډیوي راپور کې ګورو.
د چای په دې رستوران کې کار کولې د خوخې دندنه واخونو لاس کلان شانتوش په ژوند کې په هغه ځای کې نه دی چیرته چې نو موري غختل چوي. هغه تل دا خبره چې په ژوند کې خپل کمزوري ورڅخه ساخستل دي خلکو ته وریادوله.
دوی تباید لدغه عمل جزا ورکړ شوی. زما وجود ته زیان رسیدلی. زه بې سلکیږم. زه سخت کار نشم کولی. ما ته د وګد وخت لپاره ودرېدل ستونزمن دي.
په نیپال کې دا د بې وزله خلکو سزا ده. په میلیونونو خلک لري عمله چې بل چاره نه لري خپل کلی پرېږدي.
زما مور او خویندې هلته په کلی کې دي. زه د دوی لپاره د روزي ګټلو یوازینی وسیله یم. زه شپږو کسانو ته د ډوډۍ پیدا کولو مسؤل یم. زه د ځمکې یو ډېره کوچنۍ ټوټه لرم.
په جون میاشت کې په مرکزی نیپال کې خلک د نوموړي کلی خلکو ته په هند کې د نویو دندو ورکولو د ژمنې سره راغلل. دوی هغه د هند پلازمینې نوې دیلی ته له ځانه سره بوتلل. دوی ورته بیا نوموړي په دې پلمه چې په وینه معاینه کوي د کلکتې ته بوتلل.
دوی ما ته ویلي وو چې د ډاکټر هر خبرې ته وو وایم. زه په هندي ژبه نه پوهېدم نو ما یوازې وو ویل. به ډاکټر لما ګوردا لری کړه.
په تیرو دوه لسیزو کې د نیپال په کوله کې په زرګونو خلکو په خپل خواخ خپل ګوردي پلورلې او یا هم د قاچاق برانو لخوا قاچاق شوی او بیا په فریبه ګوردي لری کړل شوی دی.
کورونا د انساني ګوردو قاچاق په زیاتېدو کې ستر رول درلود. خلکو خپل دندې له لاسه ورکړې او د ژوند تیرولو سایل نه لري. خپل خو بیا دوی ژوند تیرولو لپاره پیسو ته اړتیا لري. قاچاقبران دغه کار ته د یو فرصت په سترګه ګوري او دوی هغه خلک چې له اقتصادي اړخه ناتوانه وي ګمرا کوي.
مونږ په مرکزی نیپال کې هغه کلیو ته لاړو چې د ګردی د کلیو په نوم هم شهرت لري. په ځینو سیمو کې قاچاقبر او قربانیان نږدې سره ژوند کوي. داسې ویل کیږي چې دلته اوسیدونکي شاوخوا هر شخص یوازې او یوازې یو ګرده لري. لکه چې یوې میرمنې راته وویل زوی د نورو سره یو ډول زیږېدلی و خو ژوند ورته جلا پلا درلوده.
زما مشر زوی سو کاله د مخه ګرده ورکړې واغه په ساختماني چارو کې کار کولو. اوس د دې ستونزې سره لاس او ګریوان دی. د ضعیف دی او په اسانۍ سره ستړي کیږي.
نه شپېته کلنه کالیل یو داسې ژوند چې له بې وزلۍ څخه ډک دی سره لاس او ګریوان ده. یو څو کاله وړاندې د هغې مشر زوی په هند کې د $1500 په بدل کې خپل ګرده خرڅ کړه.
زنه په یجما چې دای به س ډول د یوې ګردې سره ژوند وکړي. د دې ستونزې له عمله پښپوش په وښیما د یوازې اسانه کارونه کولای سي، د درانه وزنونه نسی پورته کولای. هغه په اړه ډیره اندیشمنه يم.
د ګردې د قاچاغ بر قرباني هم دلته وسیږي. زه په گاون کې د باری دیوا کور ته ورغلم.
زه په یجم زما کاکا هغه ګردا خرڅ کړي و. کله چې د جامع وباسلې موږ د نموړي په وجود د جرایي نقشې وګوینلې، موږ بیا بیا وویل چې د ګردا خرڅ سره
د لاس کلانا سو دا تا د خپل کورنۍ بیوزلی لیکو ته حڅولې ده. یو څو کال د ماخه د نوموړي کاکا خپل ګورده خرڅ کړه او یوازې 13 میاشت هغه پلار د ګورده خرڅولو څخه منع کړ. نوموړي د خپل کاروبار د پیلولو لپاره روپۍ ته ضرورت لري.
ما ډیر زیات وژړل او د دې ما دغه کار څخه منع کړی. دز مشکلار او مور دواړه دي. موږ مور نه لرو، پلار می بل اخر ومنله چې ګورده به نه خرڅوي.
مراری کهاریل د نیپال بشر د حقوقو د ملي کمیسیون کمشنر دی. هغه وایي چې د هند او نیپال دواړو د بشر د حقوقو ادارې د قاچاقبرانو څخه شاته دي.
دوی هڅه کوي چې په ګوسو کې اعتمادان پیدا کړي، بیا ورسره اړیکه ټینګوي او ورسته یې قاچاق کوي. اساسا دوی له دغو کوچنیانو د هند په سترو روغتونونو کې ګورده تریلري کوي.
ډاکټر فرانسیس د ملونکو د وجود د غړو پایون کوونکې ډاکټر او د وجود د غړو د شریکولو د شبکې په خوانی مشر دی.
د غړو قاچاق په هین کې لډیرو کلونو را پدې خوروان دي. لدی عمل زموږ هندي دوستانو لپاره دا کوم نوې خبره نه ده. لدی عمل چې هند تر اوسه په دغه ستونزه نه دی برلاسه شوی، دا د نړیوالې ټولنې لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
په دې اړه کوربه هیواد هم مسولیت لري. د شانتوش کلی نیپال کې د ګردې د کاروبار د بندولو لپاره یو ښه فرصت برابر کړي. یو وخت دغه کلی کې د ګردې د قاچاق 150 قربانیانو له دې عمله د قاچاق پر وړاندې د هند پولیسو کلیوال د قاچاقبرانو افشا کولو ته واڅول، او تر هغه چې د کار کېږي شانتوش او ډیر نور نیپالیانو څخه د ګټې اخیستنې فرصت لا هم موجود دی.
د سنتوش د کیسه روستو او تاسو پام راګرزو یو بل ریپورت تا د امریکای تاریخ د یو شمیر داسي کیسو ډاکته چې لوجه د جديد امریکای بنیاد کې خوده شو. نیکډومس د منځنی غربي ایالت کنساس یو داسي خارګوټ دی چې یو تاریخي حیثیت لري. کله چې په 19مه پیړۍ کې د خانه جنگي روستو تور پوستو غلامانو د خپل بچو د خسباون لپاره سبون پیل کړو، نو په دغه سیمه کې نو یو شمیر کورونو د نیکډومس مخه وکړه او دغه لته د یو سخت ژوند وروسته داسي سیمه د کاروندو سره زرغونه کړه چې اوس د پی بی اس خبری ادارې یو رپورټر دغه لته سفر کړي او دغه سیمه حالې سداسي بیان کړي چې په دې ویډیو راپور کې به مونږ او تاسو وګورو.
د کنساس میدانونه د هاغو مخکخانو د کیسو ډکتی چې 19 پیړۍ په نیمای کې د هاغه سبنیات کې خود چې د امریکا د خوراک او ضرورت په پوره کیږي. خلک ډیر کم خبر دي چې هاغه وخت دغه سیمه نوې راغلو لپاره د سفر سمانه لرله.
په حقیقت کې افریقایي امریکایانو لپاره په غربي سیمه کې نوې تجربه وه چې کله هغه جنگ زپلی د جیم کروس ویل سیمه پرې خو دا او د ازادۍ نوې احساس تجربه کړو.
تاریخ لیکونکي د انجلا بیټس مشران هم د خانه جنگي روسو د امریکای د سویلي سیمو د آزاد شوی غلامانو په بهیر کې راغلي وو. نیکوډیمس په یو شمیر ځایونو کې د تورپوستو آبادی ده چې په امریکا کې خوري شوی وي.
دا ارمان خو د مارټن لوتر کینګ د زیګون مخ کې موجود وو، نو دا ارمان بیا په حقیقت کې بدل شو.
باوجود د غربت او سختو حالاتو بیټس وایي دغه تدوی د یو ټولنې بنیاد کې خوده، نو دغه تخارګوټي جوړول یو ګران کار وو.
هر یو رنگ او نسل مخخ لپاره دا یو مشکل کار وو. خدای یو تور پوستي امریکایي چا چې غلامي تیر کړی وي دا ډیره اسانه و. هغه سره د انتخاب لار و، نو ځکه باوجود په ځمکه کې کندلې کورونو په سختو حالاتو کې ژوند کول هغه لپاره دا یو داسې ماحول نه خو چې ته چې هغه د انتخاب لار نه لیدله.
اتل سواعت یا يم پوري د نیکوډیمس آبادی 1500 وا یو بانک او دا خانه وا او یو سو کاروبارونه چې د ودی گنجایشي لرلو. هیلوه چې ډیر زربا اورګاډي پټلۍ دغه تنه تیر شي چې په هغه وخت د انټرنیټ نه کم نه وي. افسوس چې د اورګاډي پټلۍ یو سو میلا سوی لړخته جوړولو فیصله وشوه.
څنګه چې د اورګاډي لار ساده خارګوټي جدا شوه، نو مطلب چې اقتصادي وده د پښتنو لاندې شوه، د نیکوډامس زوال شروع شو.
هم دغه نصیب د نورو د تورپوستو د خارګوټو وو چې په لویو آبادو کې زمشل یا د کار په لټون کې سیمه پرې خدا سوک چې اوږد وخت لپاره پاتې شول. نو د هیواد نورو برخو کروندګرو په سیر هغوی هم یو سخت ژوند او د حکومتي اماراتو او د قرضو د پروګرامونو نه بې برخې پاتې شول. خنو دا ټول ځمکه او میدانونه په یو وخت کې د تورپوستو ملکیت وو.
په یو وخت کې دا ټوله
اوس
کدای شي چې لسمه برخه.
جونیلا هومز په کنساس ایالت کې د تورپوستو کروندګرو د اتحادیې ډایرکټر ده.
چا چې خپل ځمکه یا فارم د لاس ورکړو هغوی تش لاس رخصت شول.
نن سبا د تورپوستو کروندګرو څه حال دی؟
بد حال. وسم هغوی په جربونو ځمکه بایلي او د کروندو څخه تشه کوي. مور و پلار پلو بچو ته نصیحت نه کوي چې د قرضې ذمواري په خپل غاړه واخلي او ذمهداري د جاري وساتي او په خپل کار دی وساتي.
د نیکډیمس زیاتره برخه ویجاړه شوی خو د هومز او یوشمیر نور لپاره په دې ځای کې څه خاص شته. نو ځکه هومز د کنساس ایالتي یونیورسيټي سره د نوکرۍ وروسته واپس تا نشوه.
زما مور او پلار دلته لوی شول.
انجلا بیلز په سادینا کالیفورنیا کې لوی شوه خو د خپل مور او پلار په سیر کې کشش محسوسولو.
کله چې هغه یې لري لاړل نو بیا به واپس راتلل وی چې دا زمون خپل کور دی چرته ټول تور پوستي پاتې کیږي. زه په دې ډیر ویاړم.
په نوی می لسیزه کې بیرس په کامیابی سره د یو کمپین د لارې نیکوډیمس یو تاریخي ځای په ډول معرفي کړه چې پکې د تورپوستي امریکایانو مخکخو یادونه نغړلی وو. کله چې د سکول ماشومانو په ګرمیانو کې چکر ته راشي هغوی د دغه ځای یو جدا تصور د ځان سره وړي. بیرس وایي هغه تاریخ چې مشکلاتو په نوم یادیږي هغه داسې سبون جوړول غواړي چې هیله او هڅوي.
اوس په امریکا کې د کرونا وایرس لوجي اغیزمن شوی تعلیم د یو کال نه زیاته موده کیږي چې امریکا کې د سکول زده کوونکو په بشپړ ډول بیرته خپل سکولونو ته تلل پیل کړی دي. اوس د تعلیمي ادارو کارکونکو په دې باندې کار کوي چې د کرونا وبا په محل چې د کورونو نه ماشومانو کم زده کړي اغیزمن شوی دي هغه بیرته پزې کړی. هغه څنګه په دې ویډیوي راپور کې به ګورو.
مش دخل غو عزت کو مش تیار یو چواورو.
په حال بر اکیډمۍ کې د سلورم ټولګي زده کوونکو لپاره یو عادي سهار دی.
لاسونه پورته کړئ.
اوس مایا لستن د پیزلس د کیکي زهنی روغتیا معاینه د لاري زده کوونکو رهبری کوي.
که د دوی زهنونو زده کړو ته چمتو نه وي لاښونه زموږ لپاره خورا سخت ده بلکې د دوی لپاره هم.
دا ورځنی رسم د وبا څخه د مخه پیل شوی وو مګر دا وروسته له هغه نور اهمیت ته ورسېده کله چې زده کوونکو سکولونو ته راستانه شول. د بالتیمور خار خوانزي زده کوونکو سره مرسته کوي چې د وبا په وخت رامسته شوی نیمګړی زده کړې تر لاسه کړي.
ځکه چې دوی پکښنی کلاسونو کې پرېږدلې تاسې ښکاری چې دوی هغه ځای څخه به ورته شروع کړي. زموږ هڅه کوي چې دوی ته زده کړه ورکړو
نه یوازې په اکیډمیک بلکې په ټولنیز او احساساتي توګه هم. موعینو تاسو په زده کوونکو سره غیس کړي.
زه فکر کوم چې دوی کله نه کله ته د ساده اړیکو مارتون سره مبارزه کوي لکه څنګه چې د رخصتي په وخت کې د یو بل سره خبرې کول. ځکه چې دوی په ټلیفون او ټکنالوژي ډیر عادت شوی دي. دوی ورځي پهل د ذهنیت سره په تاسو څنګه یاست یا چیک ان دوی ته اجازه ورکوي چې دوی په دې پوسی چې دوی ته لاښونه وسی د دوی په عمل را نکیږي.
په هول اربرد اکیډمۍ کې اول نه تر اتمه پورې کلاسونه دي چیرې چې سونو زده کوونکو ته ویډیا یا په کم لګښت غرمې ډوډۍ ورکوي.
مجولې دل چې زده کوونکي د زینو ټولنیز او احساساتي ماراتون ستونزې درلوده.
پرنسپل سټيفاني پاپاس وایي چې رواني روغتیا ته لومړیتوب ورکول ډیر مهم دي.
موږ غواړو په زده کوونکي کې د دې ظرفیتونو رامنځته کولو په اړه اراده ولرو په شمول د ځان پوهاهي او د موصل تصمیم نیولو او یوازې دا ترلاسه کول چې موږ د زده کوونکي د دې وړتیا ولري چې په مستند ډول د یو بل لخوا اخواري وکشي.
هاربرد سکول په ذهني روغتیا ډیر ټینګار کوي او د ټولنې شراکت د لارې د استادانو لپاره اضافي روزنه کوي. هم دې لپاره د بالتیمور خار عامه خوانزیو له فدرالي حکومت څخه 6.9 میلیون ډالر د کووډ اغیز کمولو لپاره ترلاسه کړي.
موږ د زده کړو په هڅو کې د فراخ فرصتونو کې پانګونه کړې ده.
جان دبروسکی د بالتیمور خار عامه خوانزو لپاره لوی اکیډمیک افسر ده. هغه د یو سل 50 څخه زیات خوانزو کې 15,000 زده کوونکو لپاره پروګرامونه کوي. د نورو سکولونو په شمول او دلته تاسو سلی دلی او تجربه کړي دی وبا ناروغي دلته زده کوونکو څنګه غزمن کړي.
موږ پوهیږو چې زده کوونکي په مجازي زده کړه کې محدود فرصتونه درلوده، او دا چې موږ اوس ګورو لکه څنګه چې موږ بیرته په شخصي توګه راغلی یو چې موږ د دې زده کوونکو د بیرته راستنېدو او د دې زده کړې ګړندې کولو لپاره کار کوو، تر څو موږ کولی سو دا ترلاسه کړي چې دوی چمتو دي او د دې درجې په کچه او اخواشه کار وکړي.
کار کوونکی د هالبرټ د ستراتیژي یو مهمه برخه ده. اضافي فندونو هالبرټ ته توان ورکړی چې د خوونکو او همکارانو لپاره 15 پوسټونه اضافي کړي. دا سکول پیوړی کوي چې 2000 په یو ټولګیو کې ځای په ځای کړي او ش چاپریال وړاندې کړي.
تاسو کولی شئ چې وګورئ دا ش څنګه ازوی مواد زم کوي،
د نن ورځې درس څنګه د زمکه چینجیو د ایکو سیستم لاټر کوي. د خوانزی ولسوالی د محلي ډل سره هم ملګرتیا کوي چې د خوانزی پر ورځ کې د زده کوونکو لپاره یو له بل سره خوونه وړاندې کوي چې اضافي لارښوونه ته اړتیا لري.
دوی په حقیقت کې د لوستلو او د دې د عمومي زده کړې ټولګیو کې نور مستقیم لارښوونه ته لاسرسی کوي، او له همدې عمله یو کوچنی ډله هغه وخت دا چرته چې هغه ماشومان چې اضافي تمرین ته اړتیا لري واقعیا کولی شي.
مورالا د نورو ژبو ویونکو لپاره انګلیسي هم زده کوي. په هالبرټ کې شاوخوا نیمایي زده کوونکي د انګلیسي ژبې زده کوونکي دي.
کله چې دا ماشومان د کورونو څخه زده کړې کولې، ډېرې په انګریزي نه پوهېدل ځکه دوی په کورونو کې اسپانوي باندې خبرې کولې. موږ د انګلیسي ژبې ډېر زده کوونکي په ځانګړي توګه هغه څوک چې په دې ورستۍ کې واته راغلي دي باید انګلیسي زده کړي. که دوی د مخه پوهېدل وي یا دا ډول باید اضافي ګامونه پورته کړي، باید دوی په انګریزي کې مهارتونه پیاوړي کړي او دوی ښوونځي ته ولاړ شي.
ستاسو د خوښې مضمون کم یو دی؟ دا د سلورم ټولګي زده کوونکي بیرته راستنې دوه څخه غټي پورته کوي. ستاسو لپاره خوانځي کې ورسېدي
پس کول کې خوشاله يم ځکه مشکولې سه د ملګرو سره لوبي وکړو او مشکولې سه په خوانځي کې نور ملګر جوړ کړو. سلارم ټولګي ته پراتلو زه اندیشوان ومه ځکه ما ډېری توري نه سو ویلې، خو زه ډېر توري ویلې سم او ډېر نوي شیان می هم زده کړې دي، نو وس ز خوشاله يم چې هر شی میز ده.
جوئن اسپینوزا په سیر والدین په خپل ماشومان کې مثبت توپیر ویني لکه خپل زوی جیسن په ډول.
دوی په اول جمعات کې چې کله وبا پیل شو دا هغه وخت وی چې دوی زده کړه پیل کوي لکه چې څنګه لیکل کلمې جوړول هغه ډیر مبارزه کوله، مګر اوس په سکول کې ز ډیر پرمختګ ورسره وینم.
د زده کوونکو په واده کې مرسته کول د خوانزي ولسوالۍ لپاره کوم کوچنی کار نه دی چې روان دي. نه په کال د شلم کې رستو پاتې و اوس نور هم رستو شو. د سلرم ټولګي زده کوونکي او د خاغلی الستن او خاغلی موریلا وایي چې دوی د مرستې ترلاسه کولو او ستاینه کوي.
او استاسو بوزو د پاکستان د سن صوبې یو کلیتا چرته چې په تیر کال د موسمي بدلون له وجې راغلي سیلابونو او بارانونو له وجې ډیرو خلکو خپل کورونه د لاسه ورکړي، خو اوس په دغه کلی کې په زوړ طرز باندې یو کورونه جوړول کیږي چې د موسمي بدلون مقابله کولی شي. تفصیل به په دې ویډیوي راپور کې ګورو.
کله چې تیر کال د مونسون یا پشکال بارانونو په ټول پاکستان کې کورونه وران کړل، نو د پونو په نومې کلی کې په مخصوص ډول جوړ شوی دا کورونه ولاړ وو.
پانی بہت آیا تھا وہاں پہ
دلته ډیر یو بوي. ما خپل ماشومان او سامانونه واخیستل او دلته کمیونټي سنټر یا د ټولنې مرکز ته لاړم چې درې څلور کال وړاندې جوړ شوی وو. په هغه کې او بنوي موږ هلته محفوظه پاتې شو.
د پاکستان په جنوب سن صوبه کې دننه پونو د موسمیاتي بدلون سره د موافقت د یو نمونه په توګه جوړ شوی. دلته د کنکریټو یا خښتو پر ځای د بانس، خټو، چونې او بوسونه قوي کورونه جوړیږي. قدرتي شیان دي، ارزانه دي او په اسانه سره ملاویږي او ماحول ته نقصان نه رسوي. کوټې په اوږد سخت ګرمۍ کې یخې وي. د باران په موسم کې په نوکیله چت اوبه نه ودرېږي چې کورونه دورانېدو نه بچ ساتي، او لږ په لوړه جوړ شوي وي چې له وجې کورونو ته اوبه هم نه ننوځي. دا کلی د پاکستان وتلي ماهر تعمیریات یاسمین لاری ډیزاین کړي چې په کلونو کلونو یې کارپوریټ سیکټر سره کار کولو خروسته یې خپل زړه بدل
کو.
مامه سکرای چې زبر کارپوریټ سېکټر کې راګیره شوې ما چرته چې تاسو د مالدار خلکو لپاره د کار کولو هڅه کوي. زما یوان ډیر خوندې او د سنتیاو نه ډکو. په داسې ځای کې خلک د غربت پړه دمر نه وي خبر.
په 2015 کال کې هغه زلزلې چې د پاکستان په شمالي برخو کې د 80,000 نه زیات کسان وجلیو، لارې دې ته په سوچ مجبور کړه چې د قدرتي ناورین نه د بچ کېدلو خصوصیت والا کورونه جوړ کړي. هغې د ودانۍ جوړولو پخوانیو تکنیکس ته مخه کړه چې د پاکستان په جنوبي صحراګانو او شمالي غرونو کې کارول کیږي.
زه د دې نه مخ نشم اړولې چې دا یو هنګامي حالت دی، نو زه هر قسم مواد کارولې شم باوجود دې چې دا د دې ځمکې ته څومره زیان رسوي. دا په نننی حالاتو کې د منلو وړ نه ده چې اقلیمی بدلون خطر د ټولو نه زیات دی.
د رضاکارانو په مرسته د لاري ټیمونه ځایي خلکو ته روزنه ورکوي چې په زرګونو د ناورین په وړاندې مقاومت لرونکي کورونه او ماحول دوست پناه ځایونه جوړوي. ډېر کورونه په پونو کې د تیر کال سیلابونو نه وروسته جوړ کړی شوي چې ډېر په چټکۍ سره په دغه علاقه کې مشهوره کیږي.
په دې نورو کلیو کې هم خلک وایي چې داسې کورونه ورته پکار دي.
د لاري مشن هغه ټولنه جوړول دي چې ځان په خپل ساتل شي. د شمسي توانایي نه چلیدونکي بیټرۍ په پونو کې د کورونو لپاره بجلی پیدا کوي. کورنۍ د ټولنې په باغونو کې خپل خواړه کری، لاسي پمونه د لری فاصله نه اوبه راوړي چې د خزو د کار وخت یې کم کړي. نو بیا ځینې خزي دا وخت په کور کې د وړوکو کاروبارونو لپاره کاروي. د هغې پاکستان چولا د عام خاورې د چولې یو نوی شکل دی چې په کلیوالو مېرمنو کې هم مشهور دی او د ډیرو دپاره د ګټې ذریعہ ده.
زه له خپل میړه سره په موټر سایکل نورو کلو ته ځم، ښځو ته روزنه ورکوم چې څنګه دا جوړ کړي، پیسې وګټي او ماښام بیرته راشي.
لکه څنګه چې پاکستان نړیوالې ټولنې ته ګوري چې د تیر کال د لوی سیلابونو وروسته چې 3.5 میلیونه خلک یې اغیزمن کړي، د بیا رغونې لپاره مرسته وکړي. لاري باور لري چې بهرنۍ مرستې د حل لار نه ده.
هیڅ سرد مور کوي، موږ اړتیا لرو چې د دوی توان او صلاحیتونه زیات کړو، نو بیا دوی کولی شي حیرانونکي کارونه وکړي.
نصر الله خان، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن.
اوس تاسو بوزو د امریکا کالیفورنیا ریاست ته. د امریکا کالیفورنیا ریاست امپیریل ویلی په نړۍ کې د لاتینم لپاره ډیر زیات مشهور دی او ډیر زیاتې ظاهری لري. دغه ویلی ته لاتینم ویلی هم ویل کیږي. د دغه ویلی په اړه نور تفصیل په دې راپور کې ګورو.
د سویلی کالیفورنیا صحرا تر ټولو سویل ختیځ برخه کې د سیارې یو غیر معمولی ټوټه وجود لري. دا د غږ اثراتو سره د ډاکټر سوس کتاب په سیر ښکاری. وا دا ډیر خدي دا سړي چې مونږ یې ورو
CO2
کاربن ډای اکسایډ د ځمکې په کلمو کې د سختو ګرمو مالګین اوبو چې خروب او ډبرې نومیږي ترمنځ د عکس العمل عمل را مه سکیږي. ځمکني علومو ماهر مايكل مکيبن وای چې دا مالګین اوبه د لیتیم څخه ډکې دي.
د جیو ترمل مالګین اوبو او د تیرو میدانونو برانډونو جاذبیت دا دی چې د نالو سیستم مخ کې نشټون لري. مایا د مخ کې نبره راغله.
دا د خرخرو आवाज دی
او د بده نکاسي आवाज دی.
دا د اقتصادي موقو غږ دی. د کال 1980 لسیزې راسي کمپنو د جیوترمل انرژي لپاره ګرمو مالګیزو اوبو ته لاسه چولې دي. د کارول شوي خمیر نه لیتیم راوباسلو لپاره یو څو ګامونه نور پاتې دي. دا مهال د امریکا زیاتره لیتیم د سویلي امریکا څخه اخلي او په چین کې پروسس کوي، خو سکه چرته د رسد سلسله ټوله دلته سم شي. دا یو قدرتي خزانه ده.
د دې جیوترمل میدان نه د ټول امریکا د لیتیم ضرورت پوره کوي شي.
او مکیبن وای چې په کومه طریقه به دا دلته کیږي، هغه د نورو په پرتله په ماحول لږ اغیزول لري، لکه د سختو ګټو نه د دې راوستل. یوازینی خند ارزانه ټکنالوژي ده چې د لارې په پراخه کچه لیتیم په موثره توګه استخراج کیږي. په ښار کې یو نوی کمپنی کنټرولډ ترمل ریسورسز د هیلز کچن په نوم یوې سیمه کې د لیتیم د استخراج پروتوکولونه ټیسټونه کوي.
موږ یو پروسه لرو هم سم کار د کوي.
آیا پروسه د توسي ورده؟
او یقینا.
لوی عملیاتي افسر جیم ټرنر وای دا پلان د امکان تر حدا د بیا کارول لپاره ډیزاین شوی، په شمول د هغه اوبو چې لیتیم جدا کولو ته اړتیا لري. د هر ټن لیتیم تولید لپاره به شاوخوا 50,000 ګیلن اوبو ته اړتیا وي. او داسې ظاهریږي چې د سالټن سمندر د وچېدو عمل سره دلته اوبه ډیری کمیږي. هغه سچې د کولوراډو سین څخه راځي ډېرې خاروالۍ کروندې ته ځي چې د وادي د اقتصادي ملاتړ دی. تاسو دا فکر کوي چې چرې دلته کې د کولوراډو سین او به واقع کته شي نو دا به د پریشانې وړ خبره وي
او شاید ډېره پریشانی وي او اوس هم شته او دا ډېره ګرانه ستونزه ده او باید چې دا حل شي.
فرانک رویز د اډوبون کالیفورنیا لپاره د سالتن سی پروګرام مشر دی او د ایالت د لیتیم ویلی کمیشن کې ناسته. هغه وای ایکوسیستم چې د ملیونونو مهاجر مرغانو لپاره یو مهم استوګنځای دی د سقوط په حال کې دی.
دا شاید په لویدیز کې د بدترین چاپیریال بحرانونو کې یو دی. په کالیفورنیا کې موږ په 1300 لسیزو کې 90% څخه ډیر لمده ځمکه یا خود کروندې صنعت او یا خاري پرمختګونو له عمله لاس ورکړې.
دلته د لیتیم استخراج په اسانۍ سره د هغه 100 بلین ډالر صنعت ته وده ورکول شي او د تیلو د ایندهن استعمال په چټکۍ سره لمنځه یوسي.
که چېرې کالیفورنیا د کال 2015 پورې ټول ګاډي د بجلی کړل نو موږ به لیتیم ته ډیر اړتیا لرو او زه په دې پوهیږم چې موږ لا پکار دي چې موږ محتاط اوسو او بغیر د څه کمولو تادی ونکړو.
خو که په سمه توګه وشي نو ډیر خلک وایي چې لیتیم به د کالیفورنیا تر ټولو غریبي او د ډیر مودې راسي اغیزمنې سیمې ته ګټه رسولی شي. د جیو ترمل بجلی جمع کولو پلانټونو ته رواني هاي وی باندې بکشا ډیلی اینڈ ڈائنر جوړ دی. کېدې شي دا په ملیونونو په اوګدو باندې یوازینی خوراکي ځایوي. خو دوی مچا کا کون هوس یو لوی پلیټ هم ورکوي. روبن هرنانډز او د هغه میرمن د دې مالکان دي. دلته د لیتیم صنعت راتلو په اړه تاسو څومره اندېښمن یې؟
زمونږ اندېښنه د دې وړکې خار د آمدنۍ په اړه ده. ځینې کمپنۍ لومړي ځلې راشي او وایي چې دا به ستاسو ګټې وي او بیرته لاړې شي. بیا دوی ټوله ګټه واخلي او دلته هیڅ پرې نه دي.
هغه وایي چې شاوخوا ښارونه خدماتونو ته اړتیا لري، په خاصه توګه د صحت سهولتونو ته.
ډېر خلک الرجي لري، د مې مرض یا د پوزې نه وینه راځي او په دې اړه ډېرې څېړنې سوي، خو موږ ته هیڅکله د وجې په اړه صفا ځواب نه دی راکړل سوی.
د لیزبت چیمی کورنۍ دولس کلونو راځي د شمالي ساحل په خوا کې اوسیږي. د سالتن سمندر منظر د دوی د کور د شانخ کاری. د هغې زوی لورینزو د سالنډي مرض لري. د سیړونکو تر مخه دا مرض د سالتن سمندر د افشا شوي جیل د غاړې څخه د زهرجن دوړې رالوتلو سره تړاو لري. سیمه په هیواد کې د هوا تر ټولو خراب کیفیت لري او د کالیفورنیا د ډیرو برخو په پرتله د سالنډي مرض ښکار ماشومان په لویه شمېره کې ایمرجنسي ورته راوړل کیږي. جیمی اندېښمنه ده چې لیتیم استخراج به صحت ته نوري
مشتنه د معلومه چې په هوا کې سدي په دې وجه موږ د لیتیم په اړه اندېښمن یو. دا به آیا نورې څومره ستونزه راوړي؟ دوی وایي چې دا به لږ تاثیر ولري، خو دوی دا نه دی وایي چې اس اغیز به ونه لري.
د دې رفتار چې څومره موږ دلته وینو د سالتن سمندر په شاوخوا کې نه وینو.
استازی راول رویس چې په ولسوالۍ کې د سالتن سمندر هم شامل دی غواړي د لیتیم د ډېرې دونکو ګټو څخه ګټه پورته کړي چې د ټولنې ستونزو حل کولو کې مرسته وکړي.
ځکه چې دوی د چاپریال سرچینو څخه ګټه پورته کوي چې د ځایی اوسیدونکو لپاره په خطر کې دي.
حتی دلته د لیتیم د ګټور صنعت نه وړاندې کالیفورنیا په هر تولید شوي لیتیم باندې مالیه وضع کړي چې په جزوي ډول به سالتن سمندر درملنې هڅو او د ځایي ټولنې په پروګرامونو باندې ولګي. هر څوک د دې سره رضا نه دی، خو تر دې دمه جوړونکي په ټیکس فکرمند نه دی او ځایي چارواکي هم د سیمې لپاره لوی هیلې لري.
دا نه یوازې د ځایی ټولنې بلکې د ایالت لپاره او د کام لپاره هم یو لوی موقع ده، ځکه چې دا د ملي امنیت معاملې ده چې د چین په سیر د نورو هیوادونو پر ځای د لیتیم او د بیټریانو خپل دوامدار ذریعہ ولرو.
روبن هرنانډز وایي چې هغه فقط دومره معلومات غواړي چې لیتیم پلانټ به کله پرانیزيږي چې هغه د نورو پیرودونکو لپاره چمتو وسی.
دا ټول خلک به کورونو ته اړتیا لري، دوی به خدماتو ته اړتیا لري او کېدای شي د خارګوټي وده وکړي.
کېدای شي چې دا وده د ځل دوی شاته پاتې نه کی او یو ورځ به ځایي خلک هم د بجلی ګاډي اخیستو توان ولري.
د وایس اف امریکا دیوا قدرمنو اوریدونکو او کتونکو هم داوا د نن ورځې ګلوبل ویلج خبرونه د بلې خبرونه سره با یو وار بیا ز وکیل خان تاسو وړاندې راځم هم تراغي ز وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه تاسو چرته هم یې بریالي اوسه خوشاله اوسه او دل وی الله پامان
روایت امروز
روایت امروز
شنونده های عزیز سلام و برنامه روایت امروز خوش آمدین. آرزو دارم هر جا هستین ساعت و سلامت باشین، برنامه ها رو ببینین و همچنان بشنوین. در برنامه امروز روایت امروز یک بار دیگر در رابطه با بازداشت مهاجرین افغان در پاکستان صحبت میکنیم. طبق اعلامیه کمیسیون حقوق بشر افغانستان که اکنون در خارج از افغانستان فعالیت داره، بازداشت های مهاجرین افغان پناهجویانی که به خصوص بعد از سال 2021 به پاکستان پناهنده شدن و دارای اسناد قانونی نیستند، به شدت افزایش یافته و جریان داره و طبق معلوماتی که ما از مهاجرین افغان در پاکستان به دست آوردیم، در میان کسانی که بازداشت شدن و زندانی هستند اطفال، زنان هم شامل هستند. در این رابطه از دو مهمان گرامی از پاکستان دعوت کردیم تا باز هم تجربه هایشان با ما شریک بسازن و بگوین وضعیت از چه قرار است، آنها با چه مشکلات روبرو هستن. در برنامه امروز محترمه رویا شیرزای با خود داریم که طفلکشان در زندان پاکستان هستن و اونا تجربه های خود با شما شریک خواهند کرد و همچنان ظاهر بهاند یک مهاجر افغان که او هم تجربه های داره و تجربه های همکارایشانه و همچنان مهاجرین را که در اوج با مشکلات و زندانی شدن برخوردند قصه خواهند کرد. مهمانان عزیز در برنامه هستین، کدام یکتان در برنامه هستین؟ آقای بهاند و رویا شیرزای.
بسیار تشکر از
حضورتان آقای بهاند. ما امروز برنامه را به مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان اختصاص دادیم، به خصوص بازداشت هایی که این شب روز جریان داره. لطفاً تجربه هایتان، چشم دید هایتان شریک بسازین. آیا بالا هم جریان داره، ادامه داره بازداشت ها، یا توقف یافته کند شده؟ چیگونه است وضعیت؟
با معذرت، اولا سلام عرض میکنم به شما و همچنان به شنوندگان محترم شما. با جایی که من چند روز اخیر که شاید حال از این مهاجرین بدم، وضعیت اخیر در پاکستان بسیار زیاد مهاجرین افغان نگران ساختند. با جایی که من خبر دارم و دیدم، قدر زیادی از مهاجرین افغان در حال حاضر در راولپینگی و اسلام آباد در زندان های گوناگون شب روز خود سپری میکنند که خودش جای نگرانی است، جای افسوس است که در بین از شما یادآوری کردیم کودکان از خانمان و حتی کهنسالان، خبرنگارا، فعالان جامعه مدنی. من به حال از این مردم مهاجر خود می‌سوزم و خاطر اکمالیزم حتی مستقل شما یادوی داریم سر خانم چریزای باور کنید که ویچک و زولانه در دست پایشان است. آیا این در کدام قانون دنیا آمده که یک طفل سن قانونی خود پیدا نکردن شما یعنی حکومت پاکستان این گونه برخورد کنید؟ وضعیت بسیار نگران کننده است و تا اومیکرون هم همین ادامه داره، در این منوال ادامه داره، نمیدونم که چی خواهد شد. نه در این راستا من میخواستم بگویم که حقوق بشر، سازمان حقوق بشر چرا تا به حال خاموشی اختیار کرده در حالی که همین مهاجرین افغان ویزا به دست دارن، بیشترشان حتی فیصدی زیادشان ویزا به دست دارن، صرف برای اپلای کردن اینا وقت پیدا نکرده، وقتی که زیادترشان هم حتی اپلای کردن جواب به دست نآوردن. پس چرا چنین حالت را بالای مهاجرین افغان آوردن؟
تشکر از شما. البته باید خدمت آگاهی به خاطر آگاهی شنونده ها و همچنان شما باید بگویم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که هم اکنون در خارج از افغانستان فعالیت داره، البته امروز یک شنبه با نشر اعلامیه خواستار توقف بازداشت های مهاجرین و همچنان اخراج اجباریشان از پاکستان شدن. امیدوار هستم که این سر و صداها نتیجه بخش باشه و اما بازداشت ها توقف بیافه و بخصوص اخراج مهاجرینی که واقعا فعالین حقوق بشر، جامعه مدنی، نظامیان پیشین و رسانه ها، کارمندان رسانه ای افغانستان در اونها شامل هستند، دوباره برگشت داده نشوند و چون زندگی از اینا در خطر است وقتی بر بگردن. امیدوارم که این صداها نتیجه بده. و به نظر شما چرا تشدید یافته بازداشت؟ چرا این بازداشت ها در این هفته اخیر بسیار زیاد شده و به شدت پلیس پاکستان عمل میکنه و مهاجرین تعقیب و زندانی میکنه؟
من خودم غیر به هم پرسیم خبرگزار پیشین تلویزیون بنیادین افغانستان، من من حیث خبرنگار تا جایی که من خبر دارم تظاهرات اخیری که در پاکستان رانندگی شده بود به خاطر رهایی عمران خان، تا جایی که خبر داره این بازداشت ها به خاطر همون صورت میگیره که گویا مهاجرین افغان بیشترشون در بطرفداری از آقای عمران خان اینا در تظاهرات شرکت کردن و به این خاطر اینا را بازداشت میکنن. و برخی از خبرهای دیگه موکی از این است که ویدیو اخیری که شما خبر دارین که از قمر جاوید رئیس ستاد ارتش پاکستان در فرانسه از یکی از افغانان ما گرفته بود و این ویدیو دست به دست شد در رسانه اجتماعی و خب باید بگم که نیشه که امکان از یام هست که بخاطر این بازداشت ها شده بگیره. اما ما تا این حده در کشورهای دیگه به این شکل که پاکستان برخورد میکنه با موضوع در کشورهای دیگه چنین کار نیست، صرف میبین ریپورت میکنن. اما اینا بدبختانه با مهاجرین افغان بسیار زیاد بسیار رنگ میتن و در وضعیت بسیار دشوار اینا را قرار میدن که خودش یک قانون شکنی و نباید چنین کاری صورت بگیره.
شما بیشتر شاهد بازداشت ها در کدام مناطق پاکستان هستین؟
بازداشت هایی که در چند روز اخیر صورت گرفت بیشترشون در اسلام آباد و ساعت راوتینگی صورت گرفته و بیشترشان جایی هستن که به اصطلاح افغانان در اینجا ساکن هستم و حتی تا جایی که من خبر دارم با این شنگید خودم هست حتی درها را میده کردن و شکستندن به خاطر از اینا به داخل هستن، افغانه داخل هستن، به کدام قانون میگید برای که در بشکنن به خاطر اینکه افغانه داخل هستن و بتونه رو بازداش کنن؟ چرا یک خانم از دست اسمی با کدام قانون هستی که از دست اسمی حکم میگیره و این را بزرگ داخل موتر میکنن؟ آیا این کدام جرم بسیار بزرگ را انجام دادن؟ چی کرده؟ صرف ما ماجین افغان از افغانستان از دست طالب فرار کردن اینجا و که اینا را پناه بدن. آیا پناه دادن به نیمانی شکل است؟ که زنگل بسی سیستم بسی؟ آیا همین در کدام قانون است؟ ما خوشون قانون نیدیم.
آقای بهند، شما را در خط باشین، سوالای دیگه هم از با شما راجع میکنیم در رابطه با چشم دیدهایتان و تجربه هایتان از وضعیت بحرانی مهاجرین در پاکستان. بانو رویا شیرزای در خط هستن، ببینیم اگر وصل شده باشن میخواییم چشم دیده های از اونا را هم داشته باشیم، چون این روزها سرگردان از زندان به محکمه میره، از محکمه به زندان میره به خاطر رهایی متفلکش. ببینیم چی چیزها را دید، چشم دیدهای بانو رویا شیرزای چیست. بانو رویا شیرزای در خط است، این تماستان فکر کنم وصل شد با ما.
بله،
بخاطر بسیار خوش آمدین، تشکر از وقتتان و از حضورتان در برنامه. ما صحبت های با آقای ظاهر بهان داشتیم در رابطه با مشکلاتی که رخ داده برای افغان های پناهنده در پاکستان و گرفتاری های اخیر. شما اگر تجربه ها و رویدادهایی را که داره واقع میشه قصه کنین، چشم دیدها و تجربه های شما چیسته؟
تشکر، سلامت باشین. سلام خدمت شما، خدمت مهمان گرامی شما، خدمت تمام بیننده های عزیز. درست از شیزده که ما در روزا دیدیم واقعاً شیزده است که اصلا نمیتونم که نباید شخصیم بیان بکنم و شخصیم بگویم. شما در چهار روز ما خیلی تلاش میکردم که من باید کنم سر کجاست خدا ببینم و بعد از چهار روز تلاش ها مکانتون که برام با پسر خود ملاقات داشته باشم که رفتم هم ساعت یازده قبل ظهر ما تلاش کردم این طرف به طرف داخل زندان که بالاخره من این بعد از ظهر مکانتون که من پسر خود یک دقیقه یا کمتر از یک دقیقه دیدم، ولی تمام که رفتم پنجره بود و شیشه بود، من نمیتونستم که برای پسر خود دیدم، ولی بازم یک چیزی تانستم که ببینم و یک تلفونه یه به شکل باکسی فرمانن بود که از اون مصابت میکنی که درست تمام نمی رفت و نمی آمد و در بچه یک کن بخشی که داشتیم چطور است و عزیت است.
ببخشین رویا شیرزای، صدای شما رو کمک درست نداره، مگر بلندتر صحبت کنین و همچنان کمک جایتان تغییر بدین تا شنونده ها درست تر بدانن قصه هایی را که شما میکنین و صحبت هایی را که شما داره.
درست
بله، بهتر شد.
بسیار خوب، من سالی چون که بسیار خوب آقای سال تلاش دیدم و کمتر از یک دقیقه و که پنجره بود و شیشه بود و یک تلیفون های ماننده لاستیکر مانند بود که من از تانستم کمراش از یک دقیقه کمتر صحبت بکنم و از وضعیت نیزیش از تمام همیش پرسانش کردم.
پسرتون چند سال است؟ پسرتون چند سال است و چند روز میشه در زندان است؟ وضعیتش چگونه است؟ وضعیت صحیش خوب است؟
وضعیت صحیش اصلا خوب نبود، بسیار با شدت کرد میلردانش و مریض بود و گفتم هست از دلاغ یکی بیشت که پسان کردم بسیار مادر جان ما کنم فرش نداریم توشن بایش این که بلیست فقط مرشب رو بلیست نیست سرات میکنیم و شیش رو برخواست داریم و گفت سیر صورت من هم چنان مریض کنم نام دلم نمیشم نخوردیم به خاطر که بخیر تو تمام خوش کنیم که میرم بسته داریم
که مو در جان نه میکنم خودم مریض هستم و تکان شدید که گوچه که زالانه برای یک شب یک روز کرده بودن و تکانش تماما زخم شده از امون تکانش تازه نزم سنیه چی به یک مادر اصلا نیستم از یک بیده من میکنیم در کنان خانون هست درست هست ما به خانونشون احترام داریم چون خانون هست مویده هست و نکرده میدیم و خلاص رو وقتش تمام شده بود
پسر شما را به خاطر از این توقف دادن یا حبس کردین که وقت ویزیش خلاص شده درست؟
نه ویزیش تمام شده به خاطر این ویزه که ویزه تمام شده سفر نبودن و در کنون خونین هست که تفل از آمانت و ببرش به محکمه که تو لذت بیشتر خود ایش فرمان خونی میگه که تو فکر لغو برای دانلود که یه شبیه از بازی با محکمه رو بریم تو که من یه خواهد تازه یه لطفا میگم
در جایی که با شما
با
محبسی که شما رفتین به خاطر دیدن پسرتان آیا دیگه اطفال از افغانستان بودن اطفال زیر سن 18 سال یا دیگر افغانها همونجا حضور داشتن بودن دیدین چی از چشم دیدتان از دیگرها
بله تمامش افغانها بود تفل بود مرد بود جوان بود نوجوان بود همه کی بود کلا دیشم هم دیدین چون کسایی بود که کلدش ریستفی که این خوب هم یکی از دوتار هم دید دیدون که خودش تکلیف قلبی هم داره شکر داره ریستفی داره و برش ویزه هم آمده ویزیش هم تپلای کنده بودن در خطر درست قبل ویزیش آمده بود اما بازم امروز پنج روز هست که به زندان بسر میبرن
شما امرای مسئولین تانستین گپ بزنین چی میگن جوابشان چیز شما که گفتین آیا تانستین موفق شدین با کسی گپ بزنین جواب اینا چی است چرا خب مسئله ویزا خب یک تعداد زیاد است و اطفال چرا به خاطر این مسئله بازداشت میکنن گناه اطفال اینجا چیست شما جوابشان چی بود
ما امروز مسئولین شما با تمام سر و نگاه شما پرسان کرد که در چی جرمه تفل 14 ساله دانو بودا آدم ها دخته نیست کنم جرم انجام ندادم ما خودخور داریم تذکیره داریم قانونی از رای ترخم آمدیم فقط جرم مهمیز که بیزی ما تمدید شده و مشکل اقتصادی داشتیم نکنیم که بیزده و ایبا کنیم آیا شما نظر کن چی هستی که فلک مرزو میشه یا نمیشه بودی ما بود که بیزده برش اطلاعی کردیم بسیم بله برش بیزده اطلاعی کردیم به خیلی درست از وقتی که بیزده اطلاعی کردیم امکان داره که نخواه شده ولی بعضی بیزش میگه که نیم نخواد که بیزده نخواه شده امکان داره که بیزده شده
چیگونه پروسه که دیگه مانده که پیش ببرن چی است که به اساس از او یا رها شوه یا دیپورت شوه چیزی معلومات داری؟
بله معلوماتی که ندارم گفتم که شما اگر توکن نمبر از دسته یونیسی ها شما داشته باشید و ویزه اگر اطلاعی کرده باشید امکان دارد ولی ما مورد توکن نمبر هم گرفتیم ویزه هم اطلاعی کردیم ویزه هم نمیخوام دیگه ایست کنم اول یا درست منع دارم که آیا با همین سلوپایی که نمیخوایم بگیرم که رخوا میشه یا
تشکر بانو شیرزای دخت باشین باز هم بر شما بر میگردیم باز هم از آقای بهان پرسان میکنیم که این وضعیت منجر به چی نتایج خواهد شد شما چه فکر میکنین این باعث شد که افغان ها به کشور خود بر بگردن یک تعداد زیادش
بازم تشکر از شما بسیم بسیار معلومات که دوستم با این طرف بیشتر از افغانان ما کشور رها کردن و کشورهای همسایه تبیزیم و کشور پاکستان هست آمدن آواره در بین از بیشتر از 90 بیشتر از کسانی هستن که به اطلاع کیس دارن به خاطر پروسه تایمایل کیس پریگ آمدن اینا ما کسایی که کیس دارن ما فکر نمی کنم که اینا دوباره به افغانستان برگردن چون بلک این که هم خانه زندگی لوازم خانه همه چیز خود از دست دارن بیتونه دیگه از دست دارن اینا به خاطر تهدیداتی که در افغانستان وجود داره اونا نمیتونن که دوباره به افغانستان برگردن مثلا خودم هستم من چون سخنگوی دولت بدم ما زیادتر کتیرین که طالبا در تج بودم، نمیتونم کالج دوباره به افغانستان برگردم. مثل من صدا نفر دیگه هم کمی رقم در پیسای گوناگون در افغانستان کار کردم، دوباره برگشته نمیتونم. اومدیم در رابط به اصلاح سیاست ازیا. سیاست ازیا پاکستان از سالای سال از کلبی سال گذشته به این طرف سیاست پاکستان یا سیاست دگانه را بازده میکنه. خودش ما حتماً شاید آل هستیم که رئی جمهور پیشین افغانستان حامد کرزی 21 بار یا 20 بار بیشتر از این به پاکستان سفره داشت، اما این دوستی پاکستان و افغانستان هیچ وقت رونق نیافت، برای آوازی که رونق نیافت، پیشرفت نکرد، مشکلات هم مشکلات بسیار زیادی را متقبل شدن مهاجرین افغان و
تشکر آقای بهاند. یعنی گزارش های وجود داره یا تبلیغات وجود داره که گفته میشه تعدادی از افغان های پناهنده یا غیر پناهنده با اسناد یا بی اسناد در مظاهرات اخیر در پاکستان سهم گرفته بودند. آیا شما این گزارش ها را شنیدین؟ تایید میکنین؟ کدام مثال شب دارین؟
بله، شما فرمودید انگلیس نمای اگر به شما میگن بله این خبرها وجود داره، بودن در بین از تظاهرات کسانی بودن که در از فقر و ناداری در پاکستان دست پنجه نرم نکردن و در این آدم های روچن فکر وجود نداشتن. این کسایی بودن که مردم بیچاره غریبه که در بلا روزانه مردیکاری میکردن و کراچی سبزی فروشی میراکروشی میکردن، اینا را کدام نهاد یا مطرفدارای عمران خان تا جایی که من خبر دارم کل تالیه کردن که شما دهیم انگاه شما این میتیله بگیریم یا تجاوزات فهم بگیریم شما میتیله به شما بگیریم. بله این را که مطاید میکنم برچه از عدوای عدوانی که بشترشان روشن فکر نبودن اینا شرکت داشتن. بله
حالا چطور تفکیک شود که اگر تعداد اندکی با فهمیده یا نفهمیده دست به کار زدن، دیگرا هم در این مشکل گرفتار هستند و همون نتیجه از این را با تأثیرات شد دیگرا بالای دیگرا میتونن که بیارن یا فشارها را بالای دیگرا بیشتر کنن، چطور میشه تفکیک شود اینا؟
و شما بهتر مولا مستوی پیشتر مدارید یعنی که پاکستان جای نیست بسیار مثل اروپا و امریکا واره که قانون یعنی قانون باشه، قانون شکنی بسیار زیاد از نیست در افغانستان. پاکستان این از این جمله کشوره هست. شما گفتید که چجوره تحقیق شد، تحقیق کردن از این به نظر شخصی ما بسیار آسان است. یک آدم روشنفکر، یک آدم باسواد، یک آدم خبرنگار، یک آدم مثلا بهتر باشه، یک آدم که بهتر گوشت های گوناگون افغانستان در ادارات گوناگون مختلف افغانستان کار کرده باشه، هیچ وقت این کار احمقانه انجام نمیده. ما پیشتر هم یادآوری کردیم در این جمع کسانی هستند که از تشاور و از کلیتا آمده بودن به اسلام آباد به خاطر کاروبار جدرشان میافروش کراچیوان این مردم هستند که اینا از او را او رقم مردم اینا استفاده میکنند و استفاده کردن تا در تجارت شریک شدن،
یعنی با امید یک روز پول فکر کردن یک روز کار از دیگه درست. و با زندانی بله. هایی که حالا در بند هستن چه فکر میکنین؟ چه برخورد میشه؟ اینا اخراج میشن یا محاکمه میشن؟ اگه محاکمه میشن چگونه است؟ معلومات دارین چه میگن در رسانه ها و مقامات پاکستانی؟
میدونین من گفتم بازم تاکید میکنم، من خودم همه روزا رسانه رو تاکید میکنم چون خودم خبرنگار هستم. من تا جایی که من خبر دارم و میفهمم این مردم بر از اینا فرق نمیکنم، نه رحم وجود داره، نه فیلی رحم وجود داره، نه کودک، نه خانم. من فکر میکنم که اینا 90% اینا محاکمه میشن و بعد از این محکمه اینا بیشترشان دوباره به افغانستان دیگر خواهد شدن، با وقت از اینکه شکنجه شدن، رنگ دیدن، گشنگی به اینکه تشنگی را تحمل میکنم، اینا را دوباره دیپورت پکردن، مثل خانم شهزایی فرمودن، کسانی که توکم دارن یا تبت یونیسی ها رستن و اپلای کردن، اونا یک تصدی وجود داره، یک تصدی وجود خودشه باشه که اینا را رها کنند دوباره، اما بیشتر از این مهاجرین که بازداشت شدن، اینا دوباره به افغانستان فرستاده خواهند شد.
بسیار زیاد تشکر به خانم شیرزه. تقریبا 4 دقیقه دیگه به آخر برنامه مانده، از شما میپرسم که حالا که پسرتون هم در بند است، نگرانی عمده حال چی است؟ رهاییش یا دیپورتش به افغانستان یا اخراجش باریش؟
خب نگرانی خود بیشتر است که اولا اگر اونا دیپورت بکنن، طوری که ما آگاهی دارم اونا شاید از رای قانونی دیپورت نکنن که رای ترخم است، از رای غیر قانونی دیپورت میکنن که او هم بر پسر با مشکل است که 14 ساله طفل است، که اگر از این امور دیپورت بکنن آیا که سرنوشت از چی خواهد شد، کدام طرف بره؟ اگر دیپورت نکنن شاید نمیفهمم که چقدر وقت دیگه ای در زندان خواهد ماند. اگر در زندان هم ببونه حالت صحیحش کالی هم حالت روحیش ایچ اصلا درست نیست، شاید که در زندان مو بچی حالت باشه. اگر ای که رها کنن هم قدر درست معلومات نیست که نخواد که رها بکنن، اما نمیفهمم که سرنوشتی پسرم چی خواهد شد، سرنوشت دیگه افغانای ماده و میله های زندان چی خواهد شد، که چقدر با وضعیت وخی اونا سر دچار هستن و شب روز خود بچی مشکل سپاری میکنن و هیچ کس هم نیست که صدای از اونا بشنوه و هیچ کس نیست که بالای از اونا اصلا رحم بکنن. وضعیتی که من اونجا رفتم دیدم، فکر نکنم که بالای از اونا کدام رحم تره می باشه. اگر لطفا اگر کسی که صدا
مرا گفته میشه گزارش های وجود داره که در مقابل پلیس در مقابل پول بعضی ها را رها میکنن از بند، آیا از شما کسی پول تقاضا کرده؟ چنین چیزی در مقابل شما وجود داشته؟ چنین پیشنهاده یا شما چنین پیشنهاده را کردین به خاطر رهایی پسرتان؟ تجربه تان چیست؟
پول دقیقاً که پول هم تقاضا شده، که شخصاً از خودم هم تقاضا شده بود و به من گفتن که پول بیار، من پول تانستم که در چندین کس جمعواری بکنم و برم بتم که پسر خود رها بکنم، که اون کس دیگر پشت از این قضیه دوست داشت که اون میخواد پول بگیره و برای خودش او را رها بکنه، که من تا پول را که جور کردم و خواستم که از خانه رکت بکنم که دوباره به من تماس آمد که پسرتان آورد به سالنوالی معرفی کرد که حالا نمیتونیم که ما اون را رها بکنیم. ما مطمئنم و دیگه دوستایی را من شایدشان نستم که از اونی بلاکای شهرکی که ما خودم را زندگی می کنم که آقایان بود که دوتای شمیال هم زندانی است و دیگهش عصر رها شد به دلیلی که او یک لک کلار برد تاویل کرد و خود رها کرد. او پول داشت، خوشبخت بود که خود رها کرد و کسایی که امروز پول بنان خوردن ندارن و چطور برن و پول بتن خود رها بکنن که دست اساسیشان پول است.
از شما چقدر پول خواستن؟
از من پول تا 20,000 خواستن و من گفتم که من پول ندارم، من قدر بخورم یک مشخور مردم پاکستانی هستم که من ماهانه 10,000 کلدار از صبح تا به عصر من کار میکنم، من قدر پول ندارم و میتونم که من از 10,000 بیشتر پول ندارم، که من گفتم درست از خیلی همون 10,000 که به من بطن که همون 10,000 هم از همکارای جمعواری کرده بودم که میخواستم که برم بتم خیره که من پسر خود رها بکنم، اما متاسفانه که وقت به سالنوالی معرفی شده بود دیگه هیچ کدام راهی به من نبود.
آیا خودت کدام کیس هم داری با رفتن به کشور دیگه، به کشور سیومی؟
بله دارم.
کیست در کجا هست؟
کیسم در امریکا هست که من خودم خبرنگار بودم، 13 سال میشه که من خبرنگاری میکردم و من تهدید بودم که واقعیت است که به من دو دفعه از طرف طالبا اخطاری آمد که من مجبور شدم که ترک به وطن بکنم و بخیزم بیای اینجا و کشور امریکا از ما درخواست کرد که به کشور سیومی بریم که ما پاکستان انتخاب کردیم و این روز آمدیم که سرنوشت ما کی که سرنوشت هزارها افغان ما امروز خراب است، از نگاه روحی کسی سالم نیست، از نگاه اقتصادی از نگاه امنیتی که یکم بیش اولان خوب بود که الان وضعیت امنیتی به کلی خراب شده که هیچ افغان ما نمیتونه که بیرون از خانه پسرشان یا دخترشان یا خانمشان برن که میامید برن دفتن دیر میکنن نمیگه
بسیار متاسف هستم که دیگه وقت نمیتونه برنامه یاری نمیکنه که من صداهای شما را بیشتر داشته باشم. آخرین لحظات برنامه است. تشکر میکنم از بانو رویا شیرزای و همچنان ظاهر بهاند، هر دو پناهنده افغان در پاکستان که چشم دیدها تجربه هایشون با ما شریک ساختن در برنامه روایت امروز. برنامه همینجا به پایان میرسه، اما برنامه صدای شما را دقایق بعد به میزبانی مفوضی احسان و زیبا جان خادم بشنوین و ببینین. تشکر از شنونده های عزیز که در برنامه روایت امروز با ما بودن. وقت خوش داشته باشین.